افغانستان کې ول خو نړۍ او تاوتریخوالي ډک ورځ و چې په ترڅ کې د وطنو دولتي سرتیرو په ګډون وویشتنه ووژل شول او تر اتیا زیات ټپیان شول. د روغتیا وزارت سرچینې وایي په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د وژل شوو اصل شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنو او وسلوالو بریدونو دغه لړۍ چې غرمه مهال په کوټه کې د پوځ پر یو موټر په برید سره پیل شوه، تر کراچۍ پښتونخوا او بیا د شپې ناوخته تر راولپنډۍ ورسېده، چې یو ځانمرګي بریدګر د شیګانو یوې تکیهخانې ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو په الوزولو سره په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې وړاندې په کراچۍ کې دوه بېلابېلو تکیهخانو ته څیرمه په چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. په ټپیانو کې څو تنه خبریالان هم شامل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د راولپنډۍ د امنیتي مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې د شپې پر څه باندې یولسو بجو د دې ښار په ډوک سیدا نومي سیمه کې قصر شبیر امام بارګاه یا تکیهخانې ته نږدې پر شیعه ماتمیانو ځانمرګي برید وشو، چې په ترڅ کې په لسګونو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس وایي شیعه ماتمیان د محرم الحرام میاشتې د ځانګړو مذهبي مراسمو په ترڅ کې له یوې تکیهخانې څخه بلې ته په ډله ییزه توګه پلي روان و چې د لارې په اوږدو کې پرې چاودنه وشوه. شیعهګانو پر حکومت اعتراض کړی چې د په زرګونو ماتمیانو امنیت ته یې لازمه پاملرنه نه وه کړې، خو پولیس بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په ټوله لارې یې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي ول، خو نه پوهېږي چې ځانمرګی بریدګر څنګه دغه ځای ته ځان رسولی و. د وروستیو راپورونو له مخې په دې چاودنه کې 14 تنه ماتمیان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي، خو د روغتیا وزارت سرچینو اندېښنه ښوولې چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ته په پام ښایي اصل شمېر نور هم لوړ شي. پر شیعه ماتمیانو سربیره په پښتونخوا او کټه کې پر پوځي او امنیتي سرتیرو درې جلا حملې وشوې چې له امله یې څلور پولیس او درې پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول. په کوټه کې د پوځ د ویاندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې چاودنه پر هغو موټرو وشوه چې د پوځیانو ماشومان یې له ښوونځي څخه کورونو ته لېږدول. په دې چاودنه کې زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې درې تنه پوځیان پکې وژل شوي دي. په عین حال کې په پښتونخوا کې په دوو بېلابېلو پیښو کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون څلور تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې پر پولیسو د چاودنې او وسلوال برید پیښې په بنو او شانګلې کې رامنځته شوي دي. وسلوالو طالبانو د وروستیو دوو پیښو مسؤلیت منلی، خو پر شیعه ماتمیانو د حملو په باب لا هیڅ کومې ډلې څه نه دي ویلي. پر یوه ورځ دغه خونړۍ پیښې په داسې حال کې وشوې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په خبره یې ترهګرو ټوله پاملرنه کراچۍ، کوټې او اسلام آباد ته اړولې او غواړي په دې ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړي، خو په عین حال کې نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ارګانونو کلک تدابیر نیولي او ادعا یې وکړه چې هیڅ ترهګر به په خپل هدف کې کامیابېدو ته پرې نه ښودل شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د مصر د حکومت د هڅو په نتیجه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند وشو. داسې ښکاري چې دا اور بند تر اوسه ټینګ دی. په غزه کې د اته ورځنۍ جګړې له امله تر یو نیم سل ډیر کسان ووژل شول، خو د دې جګړې د درېدو لپاره واشنګټن د مصر او اسرائیل د چارواکو ستاینه وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عامر په قاهره کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په ګډه خبري غونډه کې د غزې د اوربند اعلان وکړ. د مصر د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل
وقد تحددت ساعه وقف اطلاق النار بالساعه
دا اوربند قاهره په وخت نن چهار شنبه د 2012 کال د نومبر په 28 د ماشام له 9 بجو پیل شي.
21/11/2012
د اتو روزو په ترڅ کې په جګړې کې 143 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان ووژل شول. د دې جګړې د پای ته رسیدو هر کلی امریکا وکړ او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحد ایالاتونه په غزه کې د نن ورځې د اوربند د موافقې هرکلی کوي. د دې اوربند د ساتنې لپاره باید د توغندیو بریدونه بند شي او آرامي بیرته ستنه شي. هیلری کلینټن د مصر له ولسمشر محمد مرسي څخه مننه وکړه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو د وزیر په وینا قاهره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له فلسطینی مشرانو، اسرائیل، نړیوالې ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې ټینګ کړل چې اور بند ته لاره هواره شوه. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر اور بند وروسته په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه ستاینه یې وکړه چې د مصر په منځګړی توبې اوربن ومانه. نتنیاهو بیا په یو بیان کې د جګړې پر مهال له اسرائیل د باراک اوباما د ملاتړ مننه وکړه. نتنیاهو همداراس اسرائیل ته د امریکا له لوري د توغندیو د خونسا کولو د سپارل سیستم مننه وکړه. دغه سیستم تر 1400 ډیر توغندی چې له غزه پر اسرائیل د جګړې پر مهال وبشتل شول د فکرل.
د غرازې اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د اوربند مراعات کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکا مشورې ته غوږونیو چې د مصر په منځګړیتوب اوربند ته چانس ورکړي. د حماس د ډلې سیاسي مشر خالد مشالم ویلي چې ځواکونه به د اوربند مراعات وکړي. او اوس مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې پروګرام واورې، په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور راخلو. په پکتیا کې څلوېښت زره نجونې ښوونځیو ته ځي، خو په شمار یې له 12 ټولګي فارغېږي. ستونزه دا نه ده چې پکتیاوالې زده کړې نه کوي، خو نو مشکل په څه کې دی؟ د پکتیا له یو شمېر زده کوونکو او چارواکو څخه یې د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان په راپورټ کې اورو.
د پکتیا په مرکز کې د علي مخزان لیسې په ووم ټولګي کې وو شنجونی هڅه کوي چې بریالي شي، خو کله چې دوی اتم ټولګي ته ځي یو شمیر یې پلرونه راګرځوي چې نور زده کړې ونه کړي. بل نور ته داسې کورنۍ هم په پکتیا کې شته چې خپلې نالوستې لوڼه زده کړو ته هڅوي. له دوی څخه یوه هم د احمد ابا ولسوالۍ وږمه ده. دې د غږ نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د چټکو زده کړو په پروګرام کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي دي، خو اوس په کور ناسته ده. وږمه وایي ښوونځي ته تګ یې خوښېږي او څو کاله ښوونځي ته په دې نیت له چې د پلار مور ذهن به بدل شي او تر پایه به د زده کړو اجازه ورکړي. خو وږمې وویل چې د ارمان به د رواجونو له وجې ګور ته یوسي. دا وږمې په څېر نه کلیوال انجن شته چې د چټکو زده کړو په پروګرام کې تر څلورم پنځم او شپږم ټولګي زده کړې کړې دي، خو د عمر او ځواني په لوړېدو ښوونځي ته نه دي پریښودل شوي. په ګردیز کې د چټکو زده کړو پروګرام مسؤل ماهر احمد زئی وایي ټولې هغه انجن چې له پنځم او شپږم ټولګي څخه راګرځول شوي دي وایي چې کاشکې دا څو کال زده کړې هم نه وای کړې چې په ارزښت یې نه وای پوه شوي.
د شاګردانو سره مخامخ شوم چې پسله پنځم صنف نه ده پریښی، پسله څلورم نه یا شپږم نه، دومره متاثر دي چې باور کوي چې درته غږیږي ورته وبژاړي چې وایي چې زه څومره مینه لرم، څومره علاقه لرم. ای کاش دغه څو صنف هم نه وای تللی چې زه پیدل نه چې تعلیم څومره ښه ده او څو کاله چې زه مکتب ته تللی یم، ډېر په یو شوق تللی یم او هر کال په دې تمه وم چې ګوندې پلار مې کال ته هم پرېږدي.
ماهر احمد زید نور نجونو د زده کړو د ارمان کیسه کوي. د ګردیز ښاري نسوان لیسې شپږم ټولګي زده کوونکي جمیله خپله کیسه کوي چې پلار یې د